دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو یو لړ پوړی هیات چې دا وخت له افغانستان نه لیدنه کوي د پنځشنبه په ورځ د قندهار ولایت ته سفر وکړ. قندهار د والی دفتر په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویلي دي له افغانستان سره د بشري مرستو او بشري حقوقو په شمول د یو لړ مهمو مسایلو په اړه وغږېدل. 2023 میلادي کال کې د افغانستان نږدې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري. د یوې ارزیابۍ له مخې چې په 2023 میلادي کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د کره کتنې تر عنوان لاندې خپره شوې، ویل شوي چې د تیرو 5 کلونو په موده کې د افغانستان د ولس د بشري اړتیاو کچه 350% لوړه شوې او یوه غټه وجه د اقتصاد زوال، د اقلیم بدلون، لوږه او د 4 لسیزو اوږد جنگ ښودل شوی. له بلې خوا په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان یا OIC دفتر د پنځشنبه په ورځ پر محتاجو خلکو باندې د خوراکي موادو په ویشلو پیل وکړ. دا خوراکي مواد چې د سعودي عربستان د پادشا ملک سلمان د خیریه مؤسسې لخوا برابر شوی دی، توقع ده چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې به پر 2,48,000 خلکو باندې وویشل شي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو علمي او تعلیمي سازمان یا یونسکو د روان میلادي کال د جنورۍ 24 چې د تعلیم نړیواله ورځ ده افغان نجونو او ښځو ته وقف کړې ده، د دغه نړیوال سازمان په یوه تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې فعلا 80% کې نجونې او ځوانې ښځې له زده کړې او تعلیم نه بې برخې دي. مجموعا 2.5 میلیونه نجونې ښوونځو ته نه ځي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د پروژو د څار دفتر یا سیګار وای چې د 2001 او د 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د شمولیت کچه له 1 میلیون نه 10 میلیونو ته لوړه شوه، چې له دې جملې نه 3.5 میلیونه نجونې وې. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ته نږدې سرچینې وای چې نوموړی د چهارشنبه په ورځ جرمني ته ولاړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. چارواکي وایي چې د پاکستان د طالبانو د تحریک یا TTP وسلوالو جنگیالو د پنځشنبه په ورځ ناوخته د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر په قبایلي سیمه کې د پولیسو پر وی پوسته باندې په مرګانی برید کې 3 پولیسان وژلي دي. TTP هم د دغه حمله مسؤلیت قبول کړی دی. لا اسلام آباد نه د امریکا غ خبريال ایاز ګل په خپل را لګلی ریپورت کې وای TTP په یو بیان کې ویل دي چې دا حمله یو ځانمرګي وکړه. د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي توقع ده چې د دوشنبه په ورځ به اروپایي اتحاد پر وځي شو نورو ایرانی اتباعو او مؤسساتو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. اژانس د پنځشنبه په ماښام د دوو اروپایي ډیپلوماټانو په نقل قول خبر ورکړی چې اروپایي اتحاد د یو ټرریسي سازمان په توګه د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قولي اردو په اعلانولو هم کار کوي. په عین وخت کې د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میشل مارټن وای چې حکومت یې خپل پوره وس کوي چې د ایراني چارواکو له قید نه د برنارد فیلان په نوم 46 کلن فرانسویالو اصله آیرلنډی تباه آزاد کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان د پنځشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو د نوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ملاقات په مهال د عربو او اسرائیلو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو د پراخولو او د ایران د اټومي پروګرام په باب وغږېده. سعودي عربستان مخکې اعلان کړی و چې له اسرائیلو سره به ډیپلوماتیکي اړیکې د فلسطین په قضیه کې د پرمختګ سره تړلي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د کالیفورنیا د ایالت له مصیبت ځپلو کاونټیو یا ولسوالیو نه د لیدنې په مهال خبرداری ورکړ چې د اقلیم بدلون د خلکو ورځني ژوند ته تر ټولو غټ خطر متوجه کوي. بایدن له ایالتي چارواکو سره د فدرالي حکومت د عاجلو مرستو ژمنه وکړه. د امریکا غ خبریاله انیتا پاول وای چې بایدن ومنله چې د اقلیم د بدلون کنټرولول به دومره زر ممکن نه وي. چین د بهرنیو چارو نوی وزیر کوینګانګ په روانه اونۍ کې 15 افریقایي هیوادونو ته خپل لومړی سفر پای ته ورسو او په نړۍ کې د راک موسیقي پیژندل شوی سندرغاړی او لیکوال ډیوډ کراسبی چې د 1968 او 1970 میلادي لسیزو په دوران کې نړیوال شهرت حاصل کړو د پنځشنبه په ورځ د 70 کلونو په عمر مړ شو. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکړي کراسبی چې په بریتانیا کې اوسېده له ډېرې مودې نه ناسازه و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه طالب لرو او د امریکا غږ سربقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې واشنگتن اگزامینر خبرونه په تازه رپورت کې ویلي چې طالب مشران په پټه د خپلو پاتې دشمنانو د وژلو د لیست په جوړولو بوخت دي. د دې رپورت لمخه طالبانو د کلو له مشرانو او وکیلانو څخه غوښتي چې د هغو کسانو لیستونه جوړ کړي چې د افغانستان له پخوانی پوځ سره کار کړي. د بلخوا د مخکنی وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شنواری امریکا ژغته ویلي چې سره لدی چې طالبانو عمومي عفه اعلان کړي، خو په تیرو اولسو میاشتو کې طالبانو د مخکنی وسلوال پوځ 2400 کسان وژلي دي. په همدې اړه فریډم هاوس د خپلې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. طالبانو د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول رپورټونه رد کړي دي.
واشنگتن اگزامینر خبرونې په یو راپور کې ویلي طالب مشران په پټه توګه د خپلو پات دښمنانو د وژلو د لیست په جوړولو بوخت دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخوانی ویان اجمل عمر شنواری د دې راپور تایید ترڅنګ ویل چې د مخکنی پوځ د سرتیرو د وژلو ارقام لدی هم لوړ دي.
په ولسو میاشتو کې زمنګ د وسلوال پوځ 2400 نفر متاسفانه په ډیر فجی او مرموز ډول باندې په شهادت رسول شوی دي. په عین ډول باندې تر 7000 نفر پورې د وسلوال پوځ منسوبین د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو د خوانه زندانی شوی دي، شکنجه شوی دي، چې او تعداد برته خوشی شوی دي د سپینګیرو په منځګړی تو په یاد بلې وسیلې په اساس باندې، او یو تعداد نورې تروسه پورې هم تقریبا په حدود 2000 کسان تروسه پورې هم په علني او مخفي زندانونو کې د طالبانو سره په بند کې په ډیر بد حالت کې پراته دي.
د جنوري میاشتې په لومړیو کې د رواداري په نوم یو سازمان ویل چې طالبان د 2020 د اګست له 15 مینې ته خنیولې د 2020 کال د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې شپږ سوه درې دېرش ولسي خلک د مخکنی حکومت نظامیان، سلافیان، د مقاومت جبهې غړي او نور وژلي دي. تر دې مخکې ویلي چې طالب مشرانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړی او له دې امله هغوی له هیچ چا سره دښمني نه لري. بلخوا د فریډم هاوس یا د ازادۍ کور تازه سروې چې د جنوري په 19 خبره شوې په کراغلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعین د خپل سرو نیولو، شکنجه او بندیکېدو لګواخ سره مخ دي. ل فریډم هاوس سره په دې سروې کې د کاناډا مدني ټولنې ادارې یا ACSF مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ د هغو مسایلو په اړه شاته تګ لیدلی چې میرمنې او نجونې اغیزمنې کړي دي. زه باید په دې اړه ووایم تر ټولو ناوړه بیلګه یې افغانستان دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین وایي ورځ تر بلې د ګواښونو کچه لوړیږي.
ټولنیز رسنیو کې هم دغسې مکتوبونه شته چې په هغه کې طالبانو په مشخص ډول د ځینو اشخاصو نومونه لیکل شوي دي چې هغه مدافعین د حقوق بشر وو او دغسې په تیر حکومت کې په مختلف برخو کې دوی دنده ترسره کړې وو. نو اوس دغه لیستونه ډېر په مشخص ډول د اشخاص نومونه هم پکې لیکل شوي دي چې هغوی ته امر شوي دي خپل کسانو ته چې دوی تاسې ونیسئ او د استخباراتو له لارې.
د میرمن د حقونو فعالین هم د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
کل تمام مردم افغانستان و مخصوصا امین طبقه که صدای مردم هستن، اینایی که مشکلات مردم به گوش دنیا میرسونن، اینا دادخواهی ها میکنن، واقعا در مرز خطر نه تنها خودشان بلکه اعضای فامیلشان همچنان و هر وسیله که اونا را به اینا رفت میته در خطر هستن.
در فریدم هاوس در راپور پر اساس په افغانستان که در مدنی ازادی و او سیاسی حقوند ساتن په برخه کې ژور اندیښنې شته، خو طالبان تل ویلي چې د بل هر وخت په پرتله اوس په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوی سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د پیژو په وړاندې مبارزې وزارت په خوانی سلاکار عزت الله صدیقی وایي سجنۍ جمعې د نورو کلونو په پرتله ډیر سختې او خلک یې له هر پلوه له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی صدیقی د امریکا ژغ سره په مرکه کې داسې وویل:
تشکر، مننه. متاسفانه چې افغانستان سخت کال ډیری خلک یې تقریبا 8.3 میلیون داوس لحظه چې موږ تاسو غږیږو په اساس د راپورونو او څېړنې چې شوي دي د ملګرو ملتونو د خوانه عمده هغو اساسي بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې، چې هغه خواړه دي او غیر غذایي محصولات مواد دي.
ډېره مننه صدیقي صاحب، تاسو همالته حضور لرئ، په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه سخت او سوړ ژمی او طبی اړتیا، څومره خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري؟
طبی او طبی خدمات چې دې ته اړتیا لري خلک 8.3 میلیونه خلک په دې سخت کال 2023 کال کې. اما دلته چې موږ ګورو، دا خو هغه وړاندوینه وه چې د تیر کال په اواخرو کې دا څېړنې شوې وې او دا ویل کېدل چې دومره خلک به اړتیا لري غذایي موادو بشري مرستو ته سخت کال. د دې تر څنګ اما کله چې موږ اوس وینو د هوا ډېره یخې څپې چې افغانستان ته واردې شوي، سره ولایتونه د دې سره مخامخ دي، حتی داسې ولایتونه ورسره مخامخ دي چې هېڅ مخینه یې نه لرله دومره سړې هوا.
ډېره مننه صدیقي صاحب. د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال کا شریک کړئ.
په کابل کې هم تر کومه پورې موږ چې ګرځو او ګورو، د خلکو اقتصادي وضعیت، د خلکو د غذایی موادو د پاره اړتیا، متادین، دا ټول په ډېر بد وضعیت کې دي. کله چې تاسو ځئ وچه ډوډۍ اخلئ د نانوایۍ څخه، باور وکړئ چې هلته لاړ شئ داسې په لسګونو ماشومان، ښځې، سپینګیري، حتی هغه خلک چې نور کله به کار کولو تر بیګا پورې د حد اقل د 5 لک ډوډۍ او پیسې پیدا کولای شوای، سل یا 1.5 لک افغانۍ، هغه هم اوس د نانوایګانو مخې ته ولاړ وي. په هغو ځایونو کې چې د بشري مرستو توزیع وي، هلته چې تاسو وضعیت وګورئ، تر هغو خلکو نه چې سروې شوي وي او په لیستونو کې نمونه وي، تر هغو نه ډېر همداسې خلک، هغه د ټیکسي ډریوران دي، که هغه کراچیوانان دي، که هغه دوکانداران دي، او که هغه عام وګړي دي چې په لار باندې روان دي، بس هلته ورجمه وي او په کفونه یې ایستلي وي، په سلګونو نفره ورته ولاړ. او په دې لحاظ موږ چې کله د ډوډۍ تا یخني چراغلی د ډوډۍ موضوع دی خې د خلکو نه هېرا کړی دا او سیخنه یې ډیر زیات خلک ته اخته دي د اوبو د قطع کېدو خیواستون زده د لارو قطع کېدل بلستون زده کلینیکونو او شفاخانو ته نه لاسرسی بلستون زده چې دا اوس خلک ورسره لاسته ګریوان دي. متاسفانه چې په ټوله کې وویم وضعیت سږکال ډیر زیات خراب دی، هم نظر تیر تاسا او هم نورو کلونو ته.
مننه صدیقي صاحب، کورم وده. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره من کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دفتر او کور کې د محرم او اسنادو د مندل کې دوه په اړه تیر اونۍ د خبر لخبرې دوه ورسته نوموړی اوس د عدلی وزارت له تحقیقات سره مخامخ دی. د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ خبریال په دې اړه ورستي معلومات لري.
دا د سپینې ماڼۍ د پاره خورا سخته اونۍ وه. خبرونه وویل د اوباما بایدن د ادارې د وخت ځینې محرم اسناد د ولسمشر بایدن په دفتر او استوګنځي کې د امریکا د منځنۍ دورې لټاکونو وړاندې د نومبر په 2 نیټه موندل شوي دي.
دا یو حقوقي موضوع ده. زه به تاسو د سپینې ماڼۍ د مشاور دفتر ته راجع کړم. زه به همدلته پرېږدم، نورو جزئیاتو ته به نظم.
د سپینې ماڼۍ ویاندي په دې اړه د شفافیت ډاډ ورکړ، خو د عدلی وزارت لخوا د روانو تحقیقاتو له امله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ماهرین وایي په داسې یوه هیواد کې چې په میلیونونو وګړي محرمو اسنادو ته لاسرسی لري، له دغو اسنادو سره ممکنه ناسم چلند طبیعي خبره ده او زیاتره وخت له سرغړوونکو سره یوازې په اداري چوکاټ کې برخورد کیږي.
تر هغه حده چې حقایق بدل نشي، د ولسمشر بایدن د حقوقي دعوا خطر ډیر لږ او حتی د صفر برابر دی. په دې اړه پیغام ورکول د هغه لپاره اوس خورا مهم دی. نو په حقیقت کې د ولسمشر په استوګنځي کې د نورو اسنادو د موندنې په اړه د حقیقت پټول په داسې حال کې چې هغوی خبرو چې د اسناد څلورو نیمخ کې موندل شوي وو سخته تېروتنه وه.
تیره اونۍ د امریکا لوی څارنوال میرک ګارلند په دې اړه د تحقیقاتو دپاره رابرټ هور د ځانګړي مفتش په توګه وګماره. د متحده ایالاتو دا پخوانی څارنوال په 2010 کې د هغه وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول سوی و. پر ټرمپ هم تور دی چې په غیر قانوني توګه یې محرم اسناد ساتلي دي. د امریکا د فدرالي څیړنو ادارې FBI په 13 اگست کې په فلوریډا ایالت کې د ټرمپ د مارالاګو په استوګنځي کې په لسګونو محرم اسناد وموندل. جمهور غوښتونکي پر بایدن او ډیموکراتانو تور لګوي چې په دې اړه دوګونی چلند کوي.
هغه پر ولسمشر ټرمپ نیوکه وکړه. آیا هغه پر ولسمشر ټرمپ د برید دپاره د عدلي وزارت وکاراو؟ فکر کوي دا سم کارو. دوی له ټاکنو د مخه پوهېدل چې د ولسمشر بایدن سره دا پېښېدونکي دي، مګر دا خبره یې د امریکا له خلکو څخه پټه ساتلې وه.
جمهوري غوښتونکو چې اوس د استازو په جرګه کې په لږ اکثریت کې دي، په دې اړه ملي امنیت ته د رسیدلي احتمالي زیان په ګډون د جلا پلټنو ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ دا ادعا رد کړې چې وایي د امریکا متحدین اندېښمن دي چې د بایدن اداره رازونه نسي ساتلی.
زموږ متحدین او شریکان په اوکران کې د روسیې لرغل څخنیولې د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین تر زورواکۍ پورې د هغو ګډو ګواښونو او ننګونو په اړه ډیر اندېښمن دي چې موږ په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ یو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچې صندوق یونیسف خبرداری ورکوي چې نږدې 4 میلیونه ماشومان چې دا وخت د پاکستان په سیلاب ځپلو ولسوالیو کې د ککړو او ولاړو اوبو سره نږدې اوسیږي د خپل ژوند د بقا په جنگ اخته دي. د جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین د رالیجلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یا یونیسف رپورت ورکوي چې د تیر کال تباه کوونکو سیلابونو نه مخکې هم نږدې 1.6 میلیونه ماشومان د ډېرې بدې سوې تغذیې یا خوارځواکۍ ښکار شوي وو او 6 میلیونه نورې سټنټنګ یا هغه ناروغي چې په مناسبه توګه د یو ماشوم بدن ودې ته نه پرېږدي اخته شوي وو. په پاکستان کې د یونیسف استازي عبدالله فاضل وای ممکن چې د بخا په پرتله وضعیت اوس نور هم خراب شوی او یو زیات شمېر ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخي. عبدالله فاضل چې له اسلام آباد نه په تلیفون خبرې کولې وای چې 4 میلیونه ماشومان همدا اوس نه د تودولو وسایل لري او نه ګرمي جامې لري. د عبدالله فاضل په وینا بې ځای شوې کورنۍ لا تر اوسه هم په ډیرو سختو سړو کې د پلاستیکونو لاندې اوسیږي. نوموړی وای کم خلک چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي ماشومان د ملاریا او کولورا په څیر په ژوندکو ناروغیو د خسته کېدو له خطر سره مخامخ دي. هغه وای
موږ په لومړي سر کې له دې نه په ویره کې وو چې د ولاړو او ډنډ شوبو له امله به ملاریا د مړینې تر ټولو غټه وجه وي. اوس څرنګه چې موږ وکړی شو چې په شخانې او د ملاریا دوا ورته برابره کړو د بحران مخه ونیول شو. زموږ د اټکل مخې ممکن چې د ماشومانو د مړینو کچه اوس د نورمال حالت په پرتله 3 چنده لوړه وي.
پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په جمله کې شامل دی چې په نړیواله کچه پکې د زګیدنې په محل تر ټولو زیات ماشومان مړ کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکوي چې د افریقا د فری صحرا د سیمې له هیوادونو وروسته مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د نړۍ هغه سیمې دي چې د نوو زګیدلو ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. فاضل وای چې یونیسف د څښلو لپاره د پاکو اوبو په برابرولو سره د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د کولورا د اپیډمیک یا وبا د خپرېدو مخه ونیوله. نوموړی وای چې له روغتیا نه علاوه په سیلاب ځپلو سیمو کې تعلیم او زده کړه هم د اندېښنې وړ خبره ده. هغه وویل چې په سیلابونو کې 2400 ښوونځي ویجاړ شوي دي.
We've established close to 1000 temporary learning centers where we have about 90,000 children. A third
among the dakri lalarin is the zar muqatti markazuna jo khridi mu taqriban ni vizar mashuman daruchi te jumle ne po waqiat ke dre mubar khashagardan da lomri dal da paraz dakri kawi da ke ta so bohege pakistan ke drish milona mashuman bilkul khunze tanzi azmung da atkal sarasam د سیلابونو له امله 2 میلیونه ماشومان به هم له ښوونځي وتلي وي.
فاضل وای چې د روان وضعیت باوجود د دغو ماشومانو د ژوند د بیرته سمولو لپاره یونیسف ته له 1.3 میلیونه ډالر نه کمې پیسې رسیدلې دي. نوموړی وایي چې بی اسري او کمزوري شوی کورنۍ د روغتیايي پاملرنې، تغذیه یا نیوټریشن، تعلیم، حفاظت ته اعتبار وړ خدماتو ته اړتیا لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ تر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا او ترکیه د مالی اسانون کې شبکې د برخې په حیث په ګوته کړی دی چې د عراق او سوری اسلامي دولت یا ISIS ترستی ډلې په تمویلولو کې مرسته کوي. دوی د دغه ډلې په استخدامولو کې یوه وسیله ده. همدغه راز عراق او سوری ته پیسې لیږي او رالیږي. د امریکا د خزانه وزارت د خارجي شتمنیو او د کنټرول دفتر یا او اف ا سی د جنوري د میاشتې په 15 نیټه د دغه شبکې بنسټ ایښودونکي عبدالحمید سلیم ابراهیم برخان آل خاتونی د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د ده زامن محمد عبدالحمید او عمر عبدالحمید او لوی جاسم حمید آل جبوری د اجرایا فرمان یو درې دوه دوه څلور په تعقیب دغه ترورستي ډلې ته مالی ملاتړ برابروي. په عین وخت کې د ترکیې چارواکو د دوی شتمنۍ کنګل کړې. عبدالحمید سلیم ابراهیم بروکان آل خاتونی د عراق اتبا ده په ترکیه کې په غیر قانوني توګه اوسیږي. د په تیرو څو کالو کې د خارجي تمویلولو د مشر په حیث په عراق کې په اصطلاح ولایت الجزیره د ISIS د خارجي تمویلولو د مشر په حیث په ترکیه کې د دغه ډلې د شبکې مالی اسانتیا اداره کوي او د دو د شبکې له لارې د پیسو په لګولو کې د یادونې رول لوبوي چې د ISIS او د ISIS لوړ رتبه مشرانو ملاتړ کوي. محمد عبدالحمید سلیم بروکان آل خاتونی او عمر عبدالحمید سلیم بروکان آل خاتونی د بروکان آل خاتونی زامن دي. دوی د ISIS د مالی اسانتیا غړي دي. دوی د 2018 کال د جون په میاشت کې د ISIS د مالی مامور سره همکاري وکړه چې 15,000 ډالر یې انتقال کړل. لویا جاسم حمیدی آل جبوری د ISIS مالی اسانون کده چې د شام اکسپریس نه کار اخلي په ترکیه کې د دې شرکت ته چې د بروکان آل خاتونی لخوا په 2020 کال کې جوړ شوې ده چې د ISIS په نامو د ترکی، سوری او عراق ترمنځ پیسې انتقال کړي. له هغه وخت نه راپدې خوا چې دغه کسانو په ترکیه کې د خپلو مالي مرکزونو له لارې ISIS ته د پیسو په لیږلو کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د خوړو لپاره وادي آل رافدین او شام اکسپریس دواړه دغه مرکزونه هم د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. وادي آل رافدین د دې لپاره د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي چې بروکان آل خاتونی لخوا کنټرولېدل. شام اکسپریس د مالی اسانونکي په نوم د ترکیه، سوری او عراق ترمنځ په غیر قانوني توګه پیسې انتقالوي چې په مادي توګه د ISIS سره مرسته کوي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برین نلسن وویل د جنوري د میاشتې د 15 نیټې د خزانه د وزارت په اقدام باندې ټینګار کوي د ISIS قابلیت کموي چې په نړیواله سطحه فعالیت وکړي. د بندیزونو په لیست کې شاملېدل او د شتمنۍ د کنګل کېدو په نتیجه کې زموږ د ترکیې نږدې همکاري او په مرستې سره په سیمه کې د ISIS فعالیت هدف ګرځول شوی دی. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
Thank you.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.